آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د کابل کندهار لوی لار پرون د تلرمې ورځې د پاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه، خو اوس به د دې سات خبرونه سید بختیار شاه تاسو وایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. پرون په افغانستان کې احتجاج کوونکو د سلورمې ورځې د پاره هم د کابل کندهار لوی لار د ترافیکو په مخ بند کړو. پرون هم په سوریه کې د مشته نږدې د ختیځ غوطي په سیمه کې سخت جنگونه روان وو، او ملګری ملتونه وایي چې اوس هم د برما د رخاین په ایالت کې د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې روانې دي، او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. احتجاج کوونکو د کابل کندهار لوی لار پرون هم د سلورمې ورځې د پاره د ټرافیک په مخ بند کړی و، او په عین وخت کې د غزنی ولایت د امنیت د پاره هغه ولایت ته اضافي امنیتي قواوې هم استول شوې دي. د قرباغ د ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو له قوله ویل شوې دي چې امنیتي قواوو پرون امنیتي قواوو احتجاج کوونکو درې تنظیم کوونکي هم له ځان سره وړي دي. د کابل کندهار لوی لار د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو د دوه ملکی کسانو د وژل کېدو په ضد احتجاج په توګه د شنبې له ورځې راهیسې بنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې په ختیځ غوطې کې د تشدد او جنگ جګړو د زیاتوالي په باب د بحث نه یوه ورځ وروسته هم هلته په هغې سیمې کې سخت جنګونه روان دي. د دغو جګړو دوام په ټولې سوریې کې د یو اوربند د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه بې ارزښه کړې ده، مګر د دې سره سره بیا هم روسیې د ملکي خلکو د حفاظت لپاره روزمره په جنگ کې په یو اړخیز ډول د لنډ وخت لپاره توقف راوستی دی. له بلې خوا په سوریه کې د روسیې د یوې الوتکې د راغورځېدلو په پیښه کې 9 عسکر وژل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې دغه جنگي الوتکه د تخنیکي عوارضو له کبله راغورځېدلې ده. د ملګرو ملتونو وایي چې د برما امنیتي قواوې اوس هم د هغه ملک په شمال لویدیځ کې د رخان په ولایت کې د روهنګا د مسلمانانو د بشري حقوقو احترام نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د عمومي منشي مرستیال اندریو ګلمور وایي چې اوس هم د برما امنیتي قواوې د روهنګا مسلمانان په زور دې ته مجبوروي چې د خپلو کورونه ووځي، او هم عیني شاهدانو او د بشر د حقوقو فایلینو ویلي دي چې امنیتي قواوې د روهنګا مسلمانان وژني، په عزت تیری کوي او کورونو ته ورونه اچوي. د روهنګا تقریبا 200,000 خلک بنګلاديش ته مهاجر شوي، او سمو د مخکې د برما او د بنګلاديش ترمنځ په خوندي توګه او په عزت خپلو سیمو ته د دغو مهاجرو د تګ په باب یوه موافقه هم شوې ده، مګر په دې شرطو کې د دغو مهاجرو بیرته تګ ناممکن ښکاري. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په باب څه ممکنه پرمختګ شوی دی، مګر هغه په دې باب د احتیاط نه کار واخیست او ویل چې دغه پرمختګ ته بې ځای امیدونه نه دي پکار. پرون ښاغلی ټرمپ دغه خبرې وروسته لاغي کړې دي چې جنوبي کوریا وویل چې شمالي کوریا دې ته لیواله ده چې د امریکا سره د خپلو اټومي وسلو د مسلې په باب خبرې وکړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د دغه وروستیو انکشافاتو په باب په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی، او هغه ویلي دي چې د شمالي کوریا په مقابل کې به زموږ په دریځ کې تر هغې پورې کم تغییر رانه شي تر څو پورې چې هلته د کوریا د ټاپو د غیر اټومي کولو په لوري مثبت، موثق او د قبول وړ اقدامات نه وي شوي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افریقا ته د خپل لومړني سفر نه لږ مخکې ویلي دي چې امریکا غواړي چې افریقایي ملکونو سره ډیر دوستانه روابط ولري، او هغه په چین له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې غواړي افریقا چین ته محتاج کړي. ښاغلی ټیلرسن ویل چې امریکا دې ته لیواله ده چې د افریقا سره تجارتي خنډونه کم او هلته سرمایه گذاري وکړي. افریقا اوس د چین سره ډیر زیات تجارتي روابط لري. هغه ټیلرسن به د 15 افریقایي ملکونو ته په سفر لاړ شي او هلته به د ټوریزم په ضد د مبارزې د سولې د انکشاف تجارت او سرمایه گذاري په باب د دغو ملکونو د مشرانو سره خبرې وکړي. د انګولا جمهور رئیس جواد لورینکو چې پر اوس کال دغه مقام ته رسیدلی دی په خپل انتخاباتي مبارزې کې د خلکو سره د اقتصاد په شمول په ملک کې په ډیرو ساحو کې د اصلاحاتو راوستلو وعدې کړې دي. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د کابل کندهار لویه لاره پرون د څلورمې ورځې لپاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه او د غزنی ولایت ته اضافي امنیتي ځواکونه رسیدلې. تیره شپه د غزنی په مرکز کې د لاریون کوونکو د تحسین د خیمې د ټولولو په مهال د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب کې دوه تنه لاریون کوونکي ټپیان سوي او د لاریون درې تنه تنظیم کوونکي پولیسو له ځانه سره وړي دي. پرون ماښام له کابل څخه غزنی ولایت ته د حکومت لخوا د لیژل سوي پلاوي او د لاریون کوونکو ترمنځ پریکړه وسوه چې لار به نن پرانستل سي او پلاوی به د لاریون کوونکو غوښتنې عملي کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په غزنی ولایت کې د ملکی خلکو د مرجوبلی او يرغمل کېدو په خبرګون کې د ځای خلکو د لاریون نن څلرمه ورځ پر اسوچی ورسره سم د کابل کندهار لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې و. د کابل کندهار لوی لار د غزنی د کرباغ ولسوالی اوسیدونکو د دوو ملکی کسانو د وژل کېدو په خبرګون کې د شنبه د ورځې را پدې خوا تړلې ده. د لاریون یو تن تنظیمونکي او له حکومتي پلاوي سره د خبرو یو تن تر سره کوونکي انجنیر صدیق الله زهین امریکا جغ آشنا رادیو ته ویل چې تیر شپه په غزنی کې د تحسن د خیمې د سوځولو په خبرګون کې د تیر په پرتله د لاریون کوونکو شمیر هم نن زیات شوی وو او احساساتي هم وو. خو نوموړي زیاته کړه چې نن ماښام د لاریون تنظیمونکو او له کابل څخه دی ولایت د ورغلی پلاوي ترمنځ هوکړه وسوچي د کابل کندهار لوی لار به د درو ورځو لپاره په مشروط ډول پرانیستل کیږي او پلاوي به د سنځي د بشپړ حل تر وخته په غزنی ولایت کې پاتوي.
له درې ساعت مذاکرات نو وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د غزنی کندهار کابل لار به مظاهره کوونکي په مشروط ډول د درو یا درو ورځو لپاره خلاصوي او بل ترې کډاوه
د حکومتي پلاوي او لاریون کوونکو د مشرانو تر مابینز د سوي هوکړې په اړه د غزنی د والی ویان عارف نوري وایي چې د کابل کندهار لوی لار به سر له سبا څخه پرانیستل کیږي. نو موړي زیاته کړه چې له دې سره پر یو وخت به امنیتي ادارې د هوغو يرغمل سو دوه ملکی کسانو ترک هم لګی چې د تیر شنبه په ماښام د کرباغ ولسوالۍ له شرابات کلی څخه يرغمل سوي دي. د کرباغ ولسوالۍ د شرابات د کلی اوسیدونکو ادعا کوي چې په سیمه کې د دوو قبیلو تر مابین چې د یوې قبیلې مربوط یو شمیر غړي په سیمه ییزو پولیسو کې دندې لري د اوبو د شخړې په پایله کې تیره شنبه پر یوه کور یرغل کړي، دوه تنه یې وژلي، دوه تنه یې ژوبل کړي او دوه تنه نور یې له ځان سره ژوندې بیولي. د پیښې ته د حکومت لوري د رسیدو لپاره په کابل کې هم نن په احتجاجي ډول غونډه وسوه او له حکومت څخه وغوښتل چې د سنځي د حل لپاره بیړني ګامونه واخلي.
دولتي ټول اداره باندې ژغ کوم چې لطفاً د غزنی د اجزانو سره وویني د دې مشکلات واوري کې وانوري موږ هم د دې سره راوځو بیا به دغه لاریون دغه مدني حرکت د چارواکو تر دروازو پورې ورسو. تاسو واځي نه استه
د کابل کندهار د لوی لارې د بندېدو لکبل په کندهار کې د مسافرونکو بسانو د اتحادیه چارواکي وایي چې د کابل پر لوري هیڅ موټر تاګ نه دی کړی او په کرباغ ولسوالۍ کې د بند پاتې مسافرو لپاره هم هیڅ اقدام نه دی سوی. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ازموینه کې سش کال نجونو ته شاوخوا 2000 چوکۍ ځانګړې کړې دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا دغه اقدام د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پوهنتونونو کې د نجونو د پراخ ګډون لپاره تر سره کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ را لېږلې دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د ښځینه محصلینو د ګډون د کچې لوړولو په هدف سکال په کانکور ازموینه کې انجونو ته 6,850 څوکۍ ځانګړي کړي دي. د دغه وزارت ویاندې عارفې پیکار د سې شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د لوړو زده کړو وزارت دغه تخصیص د مارچ د 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کانکور ازموینې د معمول بهیر سربېره له ښوونځیو څخه فارغ شویو انجونو ته ورکړی دی. د لوړو زده کړو وزارت په دې باور دی هغه فرصتونه او ستونزې چې ښځینه او نارینه قشر په ادارو کې او په مجموعي ډول د افغانستان په ټولنه کې ورسره مخامخ دي یو شان او مساوي نه دي، حتی ورتهوالی نه لري. نو ځکه اجابوي چې موږ دغو ستونزو او محدودیتونو ته چې ښځې ورسره مخامخ دي په کتو هڅونکې پالیسیانې جوړې او تطبیق کړو او د کانکور په ازموینه کې د 6,850 څوکیو ځانګړي کول یوه له همدغو هڅونکو پالیسیو څخه ده چې له نجونو سره مرسته کوي. د اغلی پیکار پر وینا لوړو زده کړو ته د ښځو لاسرسی په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د هغوی د فعاله ګډون لپاره بستر برابروي او په همدې موخه به د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو او نورو اړوندو ادارو کې د ښځو لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. په کابل کې یو شمېر نجونې د لوړو زده کړو وزارت لخوا په کانکور ازموینه کې له ښوونځیو څخه د ښځینه فارغینو لپاره د نږدې 1000 څوکیو پر ځانګړي کولو خوښي ښیي او وایي دا به په پوهنتونونو کې د نجونو د ګډون د کچې د زیاتوالي لامل شي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانې بابک امریکا غږ ته وویل چې نورې دولتي ادارې هم باید د ښځو ستونزو ته په کتو هغوی ته ورته تخصیص په پام کې ونیسي.
زه ډېره خوشحاله یم چې د لوړو زده کړو وزارت داسې یو اقدام کړی دی. زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې محرومې دي او که له بله پلوه حکومت هم پام ونه کړي ښځې به ډېرې ناامیده شي. نو د لوړو زده کړو وزارت دغه اقدام ته په کتو سره دولتي ادارې هم باید ورته ګامونه پورته کړي ترڅو ښځې د دولت قوي ملاتړ احساس وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په روان کال کې دولتي پوهنتونونو کې نږدې 15,000 او خصوصي پوهنتونونو کې څه باندې 3,000 او 800 ښځینه محصلین جذب شوي او دغه وزارت په پام کې لري چې راتلونکی کال په کابل کې د ښځو د لومړني نړیوال پوهنتون د بنسټ ډبره هم کېږدي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
افغان حکومت او ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اوږدې جګړې او ناامنۍ شاوخوا 10 میلیون افغانان د لیک لوستلو نعمت څخه محرومه کړي دي. افغان حکومت په پام کې لري چې په روانو درو کلونو کې د نارینهوو د سواد کچه 70% او د ښځو تر 50% پورې لوړه کړي. پام کړي په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
افغان حکومت په افغانستان کې د سیواد کچې ټیټوالي ته په پاملرنې د خلکو په ګډون د یو ملي پروګرام د پیلېدو لپاره کار پیل کړی دی. افغان حکومت د سیواد زده کړو ته د کورنیو د هڅولو په خاطر نن د مدني ټولنې، هنرمندانو او رسنیو له استازو سره په یوه ګډه غونډه کې له هغوی د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د جمهوریت دوه مرستیال دې غونډې ته د سیواد د زده کړو په برخه کې د مسلمانانو ستر پیغمبر د هڅو یادونه وکړه. وویل چې که چیرې د افغانستان اوسني حالت یو شمېر کسان د زده کړو د حاصلولو سره مخالفت کوي مقایسه شي، اصلا دا شمېر کسان اسلام څخه سم درک او خبرتیا نه لري.
با این وجود همه ما شما حق داریم این سوال را مطرح کنیم.
د ټاپ پاملرنې موږ ټول د دې حق لرو چې دا پوښتنه راپورته کړو چې په دې ورځو کې زموږ په خاوره کې خوانځي، لیسې او کتابونه او حتی چې قران کریم ته اور اچوي او د خوانځي او ودانۍ ویجاړوي، آیا پر اختیار ځانونه د مسلمانانو د پیغمبر پیروان ګني؟ آیا دوی پر اختیار اسلام پیژني او یا هم دین او د پیغمبر سنت ته درناوی او باور ور باندې لري؟ آیا هغه کسان چې د دینداري په بهانه خوانځي او پوانتونونو ته د خزو د تلو مخنيسي او د هغوی د لیک او لوست د زده کړو مخنیوي کوي، څنګه کولای شي دا عمل اسلام او د اسلام پیغمبر ته نسبت ورکړي؟ په داسې حال کې چې د اسلام پیغمبر له یوې خزې څخه غواړي چې د هغه میرمنو او نورو خزو ته لیک او لوست زده کړي،
خواندن او نوشتن یاد ده.
د ملګری ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان د دفتر یو چارواکي دنیلو پدیلا د غونې ته ویل چې جګړو په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي له زده کړو محروم کړي دي.
لیټرسي ان ایجوکیشن ار کی سټپس ټوارډز نېشنل ډیولاپمنت.
لیک لوست د ملي انکشاف لپاره یو اساسي اقدام دی. موږ ټول په دې اندېښمن یو چې په تیرو لسیزو کې د ناامنۍ او جګړو د پراخېدو له امله زده کړو ته د ډیرو افغانانو د لاسرسي مخه نیولې ده، چې له امله یې شاوخوا 10 میلیونه افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په کلیوالو سیمو او لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي د لیک لوست له نعمت څخه محروم شوي دي. د سواد د زده کړو ورو بهیر په افغانستان کې د امنیت، لوږې او تاوتریخوالي له سترو عواملو څخه ګڼل کیږي او سواد اقتصادي پرمختګ ګواښي.
د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست ډاکټر محمد ابراهیم شینواری دې غونډې ته په وینا کې د سواد د زده کړو د ستونزو د یادونې پر وخت د دغه وزارت د سواد د زده کړو د معینیت د هڅو یادونه هم وکړه. وی ویل چې د سواد زده کړو د عامولو په برخه کې یو لړ ګامونه پورته شوي دي،
خو د سواد موضوعي معینیت په همدې باندې بسنه نه ده کړې یا همدا یې کافي نه دي ګڼلې. نوې طرحې لري چې یوه ډېره مهمه له مسجد سره د سواد د زده کړو مسله ده، د وسلوله مسله ده. کله چې سواد موزی د مسجد سره وصل شي، د علماو سره وصل شي، علما په دې کې راشریک شي، انشاءالله په ډېر کتلوي ډول به افغانان باسواده شي. دویمه ابتکاري طرحه دا ده چې سواد موزی غواړو له حرفه سره وصل کړو، یعنې کله چې زمونږ خویندې ورونه سواد زده کوي په څنګ کې سره یو کسب کمال او مهارت زده کړي چې دوی د یو بسیا او هوسا ژوند خاوندان کړي. دریم ابتکار دا دی چې د کار په محل کې چې کوم افغانان کار کوي دوی به جبرن باید سواد زده کړي، ځکه دغه یو دیني مکلفیت دی او یو قانوني مسؤلیت دی.
افغان حکومت د شمیرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 10000 ښوونځي فعالیت کوي چې پکې 90% انجونو په ګډون 9.2 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت، او تر څنګ یې هر کال د سواد زده کړو نږدې 9000 کورسونه جوړیږي او شاوخوا 450000 ښځې او سړي پکې لیک لوست زده کوي. د دغو کورسونو د زده کوونکو ډیره برخه ښځې جوړوي چې شمېر یې نږدې 215000 تنو ته رسیږي. افغان حکومت په پام کې لري چې 2000 کال پورې په افغانستان کې د سړو د سواد کچه 100% او د ښځو 50%
لوړک. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان حکومت له خپل ملي بودیجې څخه په کندهار کې یو لوی زراعتي پروژه نن بشپړ کړه. د ارغنداب درو تر 10 کیلومتره د زیات استنادي دیوال د جوړېدو کار د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستي کال کې پیل شوی و چې 15000 جریبه ځمکه یې له سیلاب څخه وژغورل. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورټ لري.
د ارغنداب درو د 10 کیلومتره استنادي دیوال د جوړېدو پر چارو باندې 22 میلیونه او 300000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. په کندهار کې د یادې سری زراعتي پروژې ټول مالی لګښت د افغانستان د حکومت له خزانې څخه ورکول شوی چې کار یې د ولسمشر کرزي د واکمنۍ په وروستي کال کې پیل شوی و. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمی خبریالانو ته وویل چې د یادې پروژې په عملي کېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې 500000 جریبه ځمکه له سیلاب څخه خوندي شوې ده. نوموړی زیاتوي چې د ارغنداو سیند په دواړو خواوو کې د استنادي دیوال د جوړولو پروژې و بنسټیز اړتیا و چې د دې سیند اوبه مهار کړي او سیلاب وړي مځکې په زراعتي مځکو باندې بدلې کړي.
د دې پروژې ځانګړنه دا ده چې د دې په تکمیلي دو سره 2800 جریبه ځمکه د سیلاب له تهدید څخه په امان کې شو، او تر څنګ 2200 جریبه ځمکه نور کار کله ته برابر شو چې دا خورا لوی تغییر ده، خصوصا د مونږه د ګران هیوادوال هغه هیوادوال چې په کار کې لکه بوختي دی هغوی په اقتصاد کې خورا مهم تغییر راوستای ده.
ارغنداب ولسوالي د کندهار له مهمو زراعتي ولسوالیو څخه ده چې د انارو د باغونو په ګډون ټول زراعت د ارغنداب لرو څخه اوبیږي. د دې ولسوالي ځای اوسیدونکو وایي چې سیلابي اوبو یې زرګونه جریبه ځمکه زیانمنه کړې، خو اوس یې ځمکه د سیلاب له خطر څخه وژغورل شوې.
خلق چې یو کال یو ځای آباد کې بل کال اروت باندې ورسي د داخل کو خارې دفته د مابین څخه یوسي.
د جواله سازمان زمینداری پرې فروت کې ځمکه درې نیم زر انار بکښې شو. ته فکر وکړه چې په 30 کیلومتر کې په اتیا کیلومتر کې بنه بیا سونه
د ارغنداب دوی سیغه خواته دي موږ دغه بنیادي کارونه غواړو.
د کندهار اوسیدونکو نیوکه کوي چې په دې ولایت کې د عمراني پروژو کارونو ته حکومت ډیر پام نه کوي، خو د ارغنداب سند د استنادي دیوال پروژه په دې ولایت کې د زراعت لوی پروژو څخه ده چې حکومت یې خپل بودیجې څخه عملي کوي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي چې د ملي وحدت د حکومت لومړیتوب د کرهنې و وادي ته دی، او زیاتوي چې په 1991 کال کې د کندهار ولایت لپاره د شاوخوا 15 میلیونو په ارزښت پروژې په پام کې نیول شوی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغان شذو شبکې اجرایی رئیس حسینه ساپوی وایي سش کال د شذو نړیواله ورځ د مارچ اتمه په داسې حال کې لمانځي چې د افغان شذو لپاره د عدالت غوښتنې او حقونو لاسته راوړلو په خاطر مبارزه د شارونو څخه کلو او بانډو ته غځولې. میرمن ساپوی د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې داسې وویل:
موږ ډېر په خوښۍ سره دا غواړو چې تاسو سره شریک کړو چې څه کال د ښځو د نړیوالې ورځ تیم یا هغه مفکوره هم کلو او بانډو د ښځو غږ په نامه دی. یعنی د مارچ په ورځ په ټوله نړۍ کې ټول به دا تخیې داسې کوي چې موږ باید د مراکزو نه ووځو کلو او بانډو ته، چې یو خدا موږ ته یو غټ لاسته راوړنه ده چې موږ په تیر شوي څو کلونو کې همدغه غږ کوو چې موږ باید د مراکزو نه ووځو او موږ باید ولایاتو ته ولسوالیګانو ته لاړ شو ترڅو موږ وشو کولای چې ټولو خویندو ته رسیدګي وکړو.
اسینه جان، د کلیوالو خویندو سره مرسته به همسه د شعار په ساته کې پاتې شي که دوی دپاره د عملي کار زمینه برابره شوې ده؟
زه فکر کوم چې د هر مبارزې د خاطر موږ د شعار نه شروع کوو او د دې مبارزې په خاطر هم موږ د شعار نه شروع کوو او د خوشبختی ځای دومره داسې ده چې موږ مخکې د ولایاتو د مبارزو د خاطر په کابل کې شعارونه ورکوو، مګر خوشبختی دا ده چې موږ اوس په ولایاتو کې په ولسوالیګانو کې هغه خویندې لرو چې خپل د آدرس لپاره دی موږ سره یو ځای غږ پورته کوي. درسته دا زمنم چې په هغه عمر فیصدي چې باید اوسیږي نه ده، مګر موږ فعلا په هر ولایت کې په هر بخش کې حداقل په کمترین فیصد هم هغه سی خویندې لرو چې دی خپل غږ پورته کولی شي، که عدالت وي، که سوله وي، که اقتصاد وي، که تجارت وي، که رسانه وي، که هر څه وي، نو دی کولای شي چې خپل غږ پورته کړي.
بله، د افغانستان د ښځو شبکه د عدالت غوښتنې په برخه کې ډیر کارونه کوي. سکل څه مشخص لاسته راوړنې لري په دې برخه کې؟
یو خو موږ قانون دی، د منع خشونت قانون دی، چې هغه بغیر دغې نه چې نور ټول قوانین په کود جزا کې شامل شو، مګر د منع خشونت قانون یو استثنایی او اختصاصي قانون پاتې شو چې دغه موږ ته یو لاسته راوړنه ده. او دویم دا چې سکل د لوی څارنوالي د طرفه مونږ د خشونت د کمښت موینیت هم پرانستل، چې ولایاتو کې مونږ اختصاصي محکمې د تاوتریخوالي دپاره لرو، چې دا خپله یو ابتدایي اقدام یا یو ابتدایي قدم دی د دې په خاطر چې مونږ په کلو کې وشو کولای چې خویندو ته عدالت خی وکړو.
په دې ټوله مبارزه کې د حکومت څومره ملاتړ تا سره شته؟
زه فکر کوم چې که د حکومت ملاتړ مونږ سره نه و نو زمونږ دغه قانون به یو استثنایي قانون نه پاتې کېدل. په دې کې زه غواړم چې دلته ووایم چې حکومت، ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، د معاونیت اول، دویم معاونیت، د دې ټولو هماهنګي حمایت مونږ سره و چې مونږ وشو کولای چې دغه قانون، د تاوتریخوالي قانون، د ښځو دپاره مونږ یو اختصاصي قانون پرېږدو.
که سکل د افغان ښځو لپاره یو څه د لوی ستونزې په نوم مطرح کوي، نو هغه به څه؟
زه فکر کوم یو برجسته ستونزه امنیت، چې سکل لږ شانتي په ولایاتو کې، چې موږ د ولایاتو خویندو سره همیشه په ارتباط کې یو، هغه تحرک او هغه ټولنیز کارونه چې دی مخکې کوو سکل لږ محدود شوي دي د امنیت ته نگاهه.
په مبارزه کې در سره نړیواله ټولنه څه رول لوبوي؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه خپل رول همیشه لرل، اوس هم لرل، سکه پر اوس کاله هم لرل او آینده کې به هم لري، چې دیو همیشه دغه غږ کړی دی چې موږ دپاره د ښځو حقوق اولویت لري، چې دا ویل کېږي ډېر او کله چې د پلی کولو مرحله راځي هغه وخت کې بیا لږ څه ستونزې پیدا کېږي. نور بیا هم د نړیواله ټولنې د زموږ غوښتنه به دا وي چې دیو هماغه تعهدات چې په اسنادو کې، په اوراقو کې، په اعلامیو کې د افغان د ښځو د پرمختګ ګامونو یا د عدالت خواهی د برنامو د پاره کوي. موږ سره اوګه پوګه باید دیو زموږ د ضرورتونو په مطابق هغه حل کی تر څو موږ خپل په ولایاتو کې خپل په کلو باندې کې د خپل د ضرورت په مطابق ځان ته عدالت تعریف کو او د هغه د رسیدلو لپاره خپل ابتکار په اساس مخه تلاشو تر څو موږ او شو کولای چې لاسته راوړنه ولرو.
ډیره مننه حسینه صافی کور ودان.
مننه صافی.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مهروي.
خلای زغل خلک د ژوند لمړنیو ضرورتونو ته لاسرسی نه لري. لاری خراب دي، برېښنا نه لري او ځینې لوی تطبیق سوي پروژې طالبانو ویجاړ کړي دي. خو پام وکړئ، د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته چې لکندز رالېږلې دي.
د قلیزال ولسوالی څو ځل وسلوالو ونیوله. د جګړو له امله د ولسوالۍ ودانۍ چې په دغه ولسوالۍ کې یوازینۍ لوی آبادي وه تخریب شوې ده. په دغه ولسوالۍ کې په تیرو څو کلونو کې داسې لویه پروژه نه ده تطبیق شوې چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي. کلونه پخوا د المان په مالی لګښت د اختیپی او قلیزال ترمنځ پل جوړ شو چې هغه هم طالبانو ویجاړ کړی دی. دغه ولسوالۍ کې د برېښنا نشتوالی، په کلینیکونو کې د ډاکټرانو نه موجودیت او د سړکونو خرابوالی د خلکو لوی ستونزې دي. خلک وایي چې قلیزال له پامه غورځول شوې سیمه ده. د قلیزال یو تن اوسیدونکی قمر الدین د خپلې سیمې د ستونزو په اړه داسې وایي:
نیماب صاحب ولسوالۍ په لور تللی ده او د دشتیارچی سړک قیر ده او د دغه قلیزال ولسوالۍ کې برق ورور نن راځي او سبا راځي او برقو حساب هم ګډوډ ده او دا سړک هم چې ده مخکې جغل کړی و پلچکونه وګوره چې خپله پلچکونه منځونه الوتی دي او موټر ټول خامه کې ځي. سړک خراب ده، کلینیک صحیح نه ده او کلینیک کې هم داسې ډاکتران دي چې معاش اخلي او صحیح خدمت نه کوي او دوا کلینیک کې نه ورکوي. دلته شدید هغه د حساب سیاسي زنانه مریضان جګه کیږي، هم دلته نه کیو ایز مریضی دلته تراوی نه کی. زنانه مریضی چې پیدا کیږي هغه خووري برق تل ادا پلو دی خوند راته وسوي. دا د سولر او بیتریو نه دغه د برق چا د بالتیکی کی برقونه دی دغه زیات استفاده کوي. دغه لس دولس کلو کې شدای کوم فروژل دند راغلی شدل سی اباتی کړي او کوم خلکو مشکل رفع کړي او صرف دغه یو پول ده چې پول مې نغسه اوس یو بغل چاپه د توک تل دی راته دل نه سی پکې وسم دا کې مون او دغه شان استفاده کوي.
د قلیزال ترکمن خلک د قالین وبدلو لاره او نورې د دهقانې لاره ژوند پر مخوړي. د نورو لسوالیو په پرتله په کې زراعتي پروژې هم کمی تطبیق شوي، خو هغه لسوالی چې خار ته نږدې دی او یا هم ورته ډیر تګ راتګ کیږي د قلیزال په نسبت آبادی دي. د قندوز په ولایتي شورا او لسی جرګه کې هم د دغه لسوالی وکیلان له نورو لسوالیو زیات دي، ځکه خو خلک ګیله کوي چې د دوی وکیلان هم په دې نه دي توانیدلی چې د دولت پام دغه ولسوالۍ ته راوګرځوي. د قلیزال یو تن اوسیدونکی عزیز داسې وایي:
شش وکیلان ما ورندارم، هیڅ برادر مونږ دولت هیڅ متوجه نه میکړه کی ولسوالۍ د قلیزال هیڅ د نظرش نیست کی دی بیاګین جم یک نه پوسټار.
مونږ شپږ وکیلان لرو، دغه وکیلان دولت دې ته نه متوجه کوي چې دلته هم یو څوک ژوند کوي. د نورو سیمو د خلکو په پرتله تر ټولو په ټیټه کچه ژوند لرو. عزیز هم د لارو خرابۍ، د کلینیکونو نشټواله، د برېښنا نه موجودیت او د ځوانانو غاری ته اشاره کوي او ویلي چې اکثر ځوانان ایران ته په مزدوري پسې ځي او بیرته معتاد راستنیږي. د قندوز خلک وایي چې لتیرو دوه کالو رئیس په دغه ولایت کې د جګړو لسختی دو وروسته مرستندوی موسسي وتلی او موجوده لوی پروژې چې کارونه پیلو په تیرو دوه کالو کې په ټپا ولاړ دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غاښنا رادیو.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.